د ازادۍ رادیو دې خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د بشري مرستو، بشري حقونو، پراختیايي پروژو او د افغانستان د بانکي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د برالاینز د هغه راپور جزئیات له امیر خان متقی سره شریک کړل چې د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته یې وړاندې کړی و. متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه چې تیره اونۍ د یو بل کال په مخه تمدید شو وویل دی هیله مند دی چې ښې پایلې به ولري. له 200 ډیر افغان کډوال چې له 300 رئیس په البانیا کې دیره و پرون د امریکا پر لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنې وروسته له افغانستان وتلي و. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هیواد له تیرو څه باندې 300 رئیس د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیون ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدماتو شرکتونه کولای شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څه کم 80 افغانۍ تبادله کېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پایله نږدې 3,600,000 اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال شوي. د دې ادارې د اړیکو د برخې مشر اندرس کرچ هاف پرون وویل چې یوازې 2,700,000 اوکراینیان پولنډ ته تللي. د ده په وینا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې دا د کډوالۍ تر ټولو ستر بحران دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل په روانه میاشت کې یوه میاشت پروانه اونۍ کې یوه میاشت پوره کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه په دې جګړه کې 953 ملکیان وژل شوي، خو ښکاري چې د تلفاتو اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي. او د پاکستان د پاوځ دوه پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه وخت ووژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پاوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پېښې په اړه څېړنې کوي. په 2019 کال کې یوه پوځي الوتکه راویل پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې ووژل، او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال راولویده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د افغانستان بچیان، نجونې او هلکان نن ښوونځیو ته ځي.
اوس اس اندیشنه نه لرم، سمزما کورنۍ ما ته اجازه راکړې ده او شکر دی طالبانو هم موږ ته اجازه راکړل.
د بشري حقونو د څار ډله له طالبانو غواړي چې په هلمند ولایت کې د انتقامي وژنو مخه ونیسي.
Taliban leaders in Helmand.
The Taliban مشران دې ته اړ دي چې ډاډ ورکړي چې جرمونه تبا د یو قانوني بهیر پترت کې ځواب ورکوي.
د اسلامي همکارۍ سازمان نن بیا د افغانستان په اړه بس کوي او باورې چې په پرونی غونډه کې د عمران خان لپاره کومه خبره مهمه و.
افغانستان ته وسی وزنې خطر د بندیزونو او پرسمیت نه پیژندل دي. نو دا خورا مهمه ده چې
ستاسو غږ به هم په دې خبرونه کې وي.
یو جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکې، کچیر په 2500 افغانۍ راکېم پروانه لري، خو انټرنیټ ډیر زی په دې کار نه کوي.
د اوکراین ولسمشر د ایتالیا پارلمان ته په وینا کې د ماریوپول ښار د ورانېدو کیسه کړې. نور راپورونه لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیلېږي. نړیوالې ټولنې له تیرو څه باندې 3 میاشتو راهیسې له طالبانو په پرله پسې توګه دا غوښتنه کوله چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي.
د طالبانو د معرف وزارت اعلان کړی دی چې نن په د هلکانو او نجونو ټول ښوونځي له لومړي ټولګي تر 12مه پرانیستل کیږي. د کابل د یو ښوونځي زده کوونکې 14 کلنه ایلینا نصری د مکتبونو پرانیستو ته خوشاله ده، خو داسې فکر کوي چې دا پلا په هغه سي نه وي لکه تیر کال.
همه ګریزان شوه نزدیکی شوه و شاید دختران نتانه که به درستی مکتب بیایه.
د کندهار د بشونځي زکون کې مروا ایوبی بیا خوشاله او هیله مننه ده.
د طالبان د بل دورې سزما مور دی شه خاطرې نه دلودلې ویلې شاید بلات تاسو بي سواد فاتسي اوس چې زه خپل يم اس اندیشنه نه لرم سمزما کو نه نیمه ته اجازه را کړې ده او شکر دی الحمدلله اوس طالبان هم مش ته اجازه را کړل او موږ ډیر خوشاله یو.
یو شمیر محدودیتونه شته بشپړ اسلامي حجاب او د شوزو لوري نجونو ته درس ورکول او په کلیو کې چې شزنه شون کې کمی دی بوډاګان به درس ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ لپاره په تیرو سباندې و میاشتو کې یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو اجازه وه، خو په ځینو ولایتونو کې لکه کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې د لیسې د دورې نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړې وه. د بشري حقونو د سار ډلې نننۍ ورځ د افغانستان لپاره ډېره مهمه بللې ده. په دې بنسټ کې د آسیا د برخې څېړونکو فرشته عباسي وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو مسله له نږدې څاري. د پټیوټر کې لیکلي دي چې هغه وخت را رسیدلی چې طالبان په دې برخه کې خپله ژمنه سمه ثابته او عملي کړي. د ملګرو ملتو په وینا په 2000 کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته تلل او په 2019 کې دا شمېره شاوخوا 10 میلیونو ته ورسېده چې نږدې نیمایي نجونې وي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په افغانستان کې د وژل شوی هندیول اصل خبريال دانش صدیقي مور او پلار وایي چې غواړي د خپل زوی د قتل قضيه نړیواله محکمه ته یوسي. صدیقی څو میاشتې مخکې په کندهار کې د طالبانو او د پخواني حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته کې ووژل شو. د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی، خو د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د دې اقدام هرکلی کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دانش صدیقی چې د رویټرز خبری اژانس سره د تصویر اخیستونکو په توګه دنده درلوده د افغانستان د جګړې قرباني شو. نوموړی د تیر سوار لسول مریض کال د سرطان میاشتې په وروستیو کې د خبر جوړولو پر مهال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په افغانستان کې د تیر حکومت د پوځیانو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې وژل شو. نوموړی د هندوستان اصلي اوسیدونکو چې تر دې دمه د جګړې هیڅ اړخ د وژنې رسمي مسولیت نه دی منلی. د محمد اشرف غنی په مشرۍ مخکینی حکومت یې د قتل مسولین طالبان بللي وو، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د دانش صدیقی کورنۍ د سیشنبه پورس په یو لیک کې چې هندي رسنیو ته استولي ویلي، پریکړه کړي چې د اولاد قاتلان باید د محاکمې میز ته راکش کړل شي. د هندوستان یو رسنۍ نیوز اته لیکلي، د دانش صدیقی مور او پلار شهیده صدیقی او اختر صدیقی به د نوموړي د قتل په اړه قانوني اقدامات پیل کړي او د طالبانو د جګړې مشران او رهبران به عدالت ته وسپاري. خو دغه کورنۍ لوري د قانوني اقداماتو د څرنګوالي په اړه هیڅ نه دی ویلي. حڅه موکړه په دې اړه د رويټرز خبري اژانس نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خبرېدو پورې د اژانس زموږ پوښتنې نه دي جواب کړي. د خاغلی صدیقي د کورنۍ لوري په خبر شوی بیان کې د غشان ټینګار شوی چې د خبريالانو په ګډون په ملکی خلکو حمله د طالبانو کار دی او د ملګرو ملتونو لوري د افغانستان په جګړه کې طالبان د اویا زره ملکیانو د وژنې مسؤلین بلل شوی. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې او اړیکې جواب نه کړي، خو په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یو مسول متی الله سرور د دانش صدیقی د کورنۍ دغه اقدام هرکلی وکړو. نو موري ازادي راډیو ته وویل،
از خانواده دانش صدیقی که علیه
د دانش صدیقی د وژنې په اړه د طالبانو لوړاندې د هغه د کورنۍ د شکایت هرکلی کوو. د ځکه چې تیر و میاشتو کې زیات شمېر خبريالان ووهل شول، زندانیان شول، سپکاوی وشو، شکنجه شول، خو یو پیخه هم ونه څېړل شوه او نه یې هم دوسیو ته رسیدنه وشوه.
باز نشد و مورد بازپرس قرار نگرفت.
دانش صدیقی ته په 2013 میلادي کال کې د هغه د غوره ژورنالیستیکو کارونو لامل د پولیس جایزه هم ورکړل شوی و. افغانستان چې د ژورنالیستیکي کارونو د دوام لپاره یو خطرناک هواد بلل کیږي، په تیرو درې لسیزو کې پکې لسګونه افغان او بهرني خبريالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي.
و موریدل چې په افغانستان کې د پخواني حکومت او طالبانو د ځواکونو ترمنځ جګړه کې د وژل شوی هندیول اصل خبريال دانش صدیقی مور او پلار ویلي دي چې غواړي د خپل زوی د قتل قضيه نړیوالو محکمو ته یوسي. هغه د خپل زوی په وژنه طالبان تورن کړی دي. د سیراپورونه خبره شوې دي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د ځینو قومندانانو له وژل کېدو وروسته طالبانو انتقامي حمله پیل کړي. د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې طالبان باید غچ ونخلي بلکې په وژنو تورن کسان عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژني. په دې اړه هم احمد شیبر جزئیات اوروي.
د بشري حقوقو د څار ډلې په افغانستان کې غچ اخیستلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤل پیتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی، خو ګاسمن څرګنده کړه چې طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي دي، نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې له داسې وژنو لاس په سر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنه کړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یوه قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د بشري حقوقو د څار ډلې پرون یو راپور خپور کړ چې پکې د ګرشکول سوالي د استوګنو په وینا راغلي دي چې د شپې په مخه تلاشي زیات شوې دي او طالبان هم خبرداري ورکړې وو چې چیرته پر دوی بریدونه ډېر شي نیونه به زیات شي. یو شمیر فعالانو چې د موضوع د حساسیت له امله د خپلو نمونو له یادولو ډډه کوي د بشري حقوقو د څار ډلې ته ویلي دي چې طالبان په خو خلکو او ډلو پسې په هلمند کې اوس ډېر ګرځي چې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت تورن شوي دي. په دې راپور کې راغلی دی چې د فبروري په 14مه په ګرش کې د امان الله پونوم د طالبان یو قومندان ترې تم شو او درې ورځې وروسته د دې قومندان د کور شاته یو لیک پروتو چې پکې راغلی وو امان الله د ډیرو بې ګناه خلکو او د پخواني حکومت د چارواکو د قتل مسول وو ځکه ووشل شو. په همغه اونۍ کې د طالبانو د دوه قومندانانو مړي د هلمند په بابا جی ولسوالۍ کې وموندل شول چې ډزې پرې شوې وې او د دې پیښو مسولیت چا نه دی منلی. د بشری حقوقو د څار ډلې په وینا طالبانو مخکې هم د پخواني حکومت له چارواکو انتقام اخیست چې له عمله یو شمیر پخواني پوځي افسران ترې تم شول یا وبشل شول، خو طالبانو ویلي دي چې دوی عمومي عفو اعلان کړی ده او پخواني ملکي او نظامی چارواکو ته څه نه وایي.
او شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جپ او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی ته دا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
په تورخم خارګوټی کې له ډیورن کرخې هاخوا درې تنه افغان ماشومان یو بارون کې ټریلر لاندې کړی دی چې له کابل دوه مړ شوی او یو بل ټپی دی. د سیمې یو ځایی اوسیدونکی نصیب جان شینواری ازادي رادیو ته ویل چې دا ماشومان پرون سهار تورخم ته د مزدوري لپاره تللی و چې تر موټر لاندې شول.
محمد نور ولدی حضرت دا شهید شوی دی د مومندری ولسوالۍ اړوند د شینوار د ډکی اوسیدونکی دی. بل عظیم الله نومیږي د مومندری ولسوالۍ اړوند د باسول اوسیدونکی دی، هم شهید شوی دی. او دا بل تن شکر الله د اچین اوسیدونکی دی، دا زخمی دی.
د نصیب جان په وینا د ماشومانو د پیسو په بدل کې د خلکو غنډې د تورخم بلې غاړې ته د یو اوختون کې ټریلر تر سینې لاندې په پټه انتقالولې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې ده. د تورخم د شاوخوا سیمو سلګونه کم عمره ماشومان چې ډیری د ښوونځیو زده کوونکي دي تورخم خارګوټي ته د خوړی او مزدوری لپاره ځي چې ډیرای په درنو کارونو بخود دي او وخت نا وخت د دې ډول پیښو قرباني کیږي. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع افغانستان ده. احمد شیبر د دې موضوع په اړه نور جزئیات لري.
د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا را منځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو برخه اخیستی ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډې ته نه دی ورخلی. د طالبانو په استازیتوب په دې غونډه کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت لومړی سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارشت افیر محمد شکیب ګډون کړی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې ته پرون د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې په تیرو 40 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جګړه نشته، خو که چیرته پاملرنه ورته ونه شي تر هغه بل دې خاورې بیا سر راپورته کړي.
افغانستان ته اوس یوازینی خطر د بندیزونو او په رسمیت نه پیژندلو دی. نو دا خورا مهمه ده چې موږ د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړو، او زه دا د دې لپاره وایم چې باثبات افغانستان یوازینی لاره ده. تکراروم، یوازینی لاره چې په دې ډول د افغانستان له خاورې د نړیوالې ترهګرۍ مخه نیولای شو.
د دې غونډې تر پیل مخکې د دغه سازمان او اسلامي پرمختیايي بانک ترمنځ د یو صندوق د پرانیستلو هوکړه وشوه چې د افغانستان لپاره ځانګړی شي او له افغانانو سره بشري مرستې وشي. څه باندې 3 میاشتې مخکې هم اسلام آباد د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه و. هغه غونډه 3 ورځنۍ وه او د پای په اعلامیه کې پریکړه شوې وه چې د افغانانو لپاره به له نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د راغونډولو لپاره هڅې کوي.
و موریدل چې نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. په دې اړه د غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحثونه شامل دي چې د دې بحثونو په اړه به د ازادۍ راډیو د نن ورځې په خبرونو کې تاسو ته معلومات درکړو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې بعد کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه اجمل اند تاسو ته وړاندې کړي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي، او پر کرملن به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی. ډیپلوماتان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر مسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي، او باید اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکي وګړو ته ورسیږي. عمومي اسامبلې د روسیې د یرغل پر ضد د مارچ په 2 نیټه هم رای ورکړي، خو اوکراین او لویدیز متحدان غواړي د اسامبله د غندنې پر موافقو رایو سربیره داسې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون د ایتالیا پارلمان ته په وینا کې د ماریوپول ښار د ورانې کیسې وکړې. هغه ویل چې مسکو له 3 لسیزو راهیسې دې ته چمتو کېده چې پر اوکراین برید وکړي، او هغه ارزښتونه تر پښو لاندې کړي چې اروپا ته اهمیت لري.
د اوکراین ولسمشر وایي د ماریوپول په ښار کې د روسیې د بمبارۍ له امله څه نه دي پاتې. ولودمیر زیلنسکی په ورته وخت کې پر ماسکو ژغ وکړ چې د اوکراین په دې سرحدي جنوبي ښار کې لشتر لشه 1 لک خلکو ته لاره ورکړي چې ووزي. په ماریوپول کې چارواکي وایي چې خلک خواړه نه لري، د واخلاصه شوې برېښنا بنده ده، او د ټراک د اوبو ستونزه هم شته. د چارواکو په وینا د ماریوپول ترڅنګ د خرسون په ښار کې چې روسي ځواکونه نیولی دی 3 لک کسان خوړو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر پرون د ایټالیا پارلمان ته په آنلاین ډول د ماریوپول وضعیت تشریح کړ، او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سختینی وکړي. د دې جګړې تیاری د روسیې لخوا البته په انفرادي ډول د یو کس له لوري له اوږدې مودې راهیسې روانه وه. له لسیزو را په دې خوا دوی ډېر پیسې د تیلو او ګاسو له درکه ترلاسه کړې، او دا پیسې د جګړې په چمتووالي ولګولې. یوازې د اوکراین د جګړې نه، د دوی هدف اروپا ده. دوی غواړي چې ستاسو پر ژوند ډیر اغیز ولري، ستاسو سیاست کنټرول کړي، او دیموکراسي، بشري حقونه، مساوات، ازادۍ، دا ټول سره ورته ارزښتونه چې موږ تاسو یې لرو د لمنځه یوسي. روسیه وایي چې دوی د اوکراین په جګړه کې ملکیان نه پنښه کوي، او د ماریوپول استوګنو ته هم د وتلو لار پرانستې ده. خو په ورته وخت کې روسي ځواکونو د دوشنبه تر سهاره په ماریوپول کې اوکراینی پوځیانو ته خبرداری ورکړی و چې تسلیم شي، او دوی به بیا خلکو ته اجازه ورکړي چې ووځي. روانه اونۍ پر اوکراین د روسیې د برید میاشت پوره کیږي. تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا تر 3.5 میلیونه ډیر اوکراینیان نورو هیوادو ته کډوال شوي دي، او په میلیونونو کسان د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومني. په غزنی کې هندوان وی لسیز مخکی مذهبي ملکیت د وخت حکومت لخوا غصب شوی دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ملکیت د بیرته ور وسپاري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي پاړه سوي. دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې ترڅنګ وسنۍ ملت پارک، دغه پارک شاوخوا درې نیم جریب پراخواله لري. شمال لورته کولای سبز، جنوب لورته ولایت مقام، لویدیز لورته بزازی او ختیز لورته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان د دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیرشو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هدیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوی موږ ته د بیرته زموږ حق راکړل سي.
موږ باندې ظلم سوی ده، دا د موږ له ډېره دیری نه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایط کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، بعد موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ چې اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته خوای سره.
سوربیر سنگ خالصه هم دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
سو میاست مخ کی خبره ده، طالبان نمائنده مو سره په درمسال کې راغلی او شارکونه کې مکتبل او چې تاسو نه کوم ازمکه خسوي ده، تاسو نه کوم د تاسو ازمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولې ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو مکتوای ان شاء الله تاسو حق تاسو مو سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مهم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی و، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی. خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعاتو کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې اردم بس خاص ورباندې کوم چې تاسو ته طریقې دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو مځکې چا غصب کړی وي اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله د حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
دا هندوان او سکانو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک دا هندوان او سکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
روغتیا پالان ښځو او نارینه دواړو ته سپارښتنه کوي چې د ښې روغتیا او رواني سلامتۍ لپاره دی په خپلو ورځنیو چارو کې ورزش ته هم وخت وباسي. په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ښځو لپاره دا اسانه نه ده چې د ښې روغتیا او سلامتۍ لپاره آزادانه ورزش وکړای شي. په کابل کې یو شمېر هغه ښځې چې پخوا ورزش کاوه وایي د طالبانو بیا واکمنۍ سره د ښځو لپاره په کابل ښار کې د ورزش امکانات محدود شوي دي.
د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې، دفتر هم بند دی، په کور ناسته ده، خوری چی او خوب کوي نو ځکه وزن زیات شوی دی. روغتیا د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګې او یو ډول مړاوې شوې ده.
په کور کې بالاخره خوراو کې نه ورزش مه کوه، د میغه نه مې چربین پیدا کړه، وزن مې زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او خولت وینه کې وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
ورزش لسی ګټو سره د اندام تناسب ساتي. د کابل په کارتیناو کې څلور دیرس کلنه رویا وایي چې دال چادري سره بهر قدم وهلو ته وځي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کینی نو ټول بدن درد کوي. خدینا پوخلی پارکونه هغه ځایونه دي چې اوس هم د ډیر عمر میرمنې ورته راځي او ورزش کوي. ماجبین چې له خپلو لمسیانو سره راغلي وایي چې د وینې فشار په ګرځېدلو نارمل شي.
ورزش کوو، څلور کاله کېږي بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دی او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود ته کوي. یو رقم فشار به مې لوړېدي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي، زما فشار به سره ورک شو. بېخي هېڅ فشار نه لرم، که د 50 کلنه ښځه هم یم، فشار مې بېخي ورک شو.
که چېرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډېر احساسېږي. نوي کلنه ماګول چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري، ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی وو. د کارتسی اوسیدونکي نجلا وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي. که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن یې خوږیږي.
دا شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي. مونږ وایي که لږ چسپان د سوخي سو چستې سو تنازه خو منډې وهم او نور ورزش نسو، لاس پښې نسو کوره، خوږیږم ټوله کته منډه دورې وهم.
په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي، نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتوانېږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو. په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانۍ استاده جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاس تر زنې کینو، ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده، څوک چې ورزش کی هغه هندام ښه ده، هغه رواني حالت به ښه ده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي د کلبونه بنده دفترونه همداسې ښځینه کولی نه شي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي، په کور کې رسپانپزي وکړي، او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې ضربه شي عمر به ډیر شي، هغوی خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرضونه هم لري. هغوی کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرامه کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا ښه ده چې په زینې باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي.
تاسو د پیغامونو نوبت را ورسوله.
سلامونه او نیک هیلې د ازادي رادیو ټول کارکون کارويدونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالرحیم افغان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ ته تاسو ته د پیغام پریدم. زه هلمند ولایت کې موږ مشکل دا دی چې دلته انټرنیټ ډیر ضعیفه ده، شبکې کار نه کوي، هیڅ نه اتصالات کار کوي، نه بي سیم کار کوي، نه سلام کار کوي. او بیا سې کار وکي موږ دلته یو جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکوي چې هغه دلته څوک نسی جمع کولای. کچیر په 2500 افغانۍ راکیم پروا نه لري، خو انټرنیټ ډیر ځای په دې کار نه کوي.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. زه زابل د ولایت شاجوی د ولسوالۍ د جعفر له کلی څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زما دا ارزو ده دا د انټرنیټ پر برابر باندې تاسو یو مجلس جوړ کړئ ځکه چې اوس خو امن هم ده، انټرنیټ ډیر ګران ده، تقریبا 3 GB په 2500 افغانۍ ده، نور ملکونو کې تاسو کې ډیر ارزانه دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د بشري مرستو، بشري حقوقو، پراختیايي پروژو او د افغانستان د بانکي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د برلاینز د هغ راپور جزئیات لامیر خان متقی سره شریک کړل چې د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته وړاندې کړي وو. متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه چې تیره اونۍ د یو بل کال په مخه تمدید شو ویل د هیله مند چې ښې پایلې به ولري. له 200 زیات افغان کډوال چې له 3 میاشتو راهیسې په البانیا کې دیره و پرون د امریکا پر لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هیواد له تیرو څه باندې 7 میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیون امریکایی ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولی خدماتو شرکتونه کولای شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې $1 په څه کم 8 افغانۍ تبادله کېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پیله نږدې 3,600,000 اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال شوي. د دې ادارې د اړیکو د برخې مشر اندرس کرچهاف پرون وویل چې یوازې 2,000,000 اوکراینیان پولنډ ته تللي. د ده په وینا دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالۍ تر ټولو لوی بحران دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل پروانه اونۍ کې یو میاشت پوره کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه په دې جګړه کې 953 ملکیان وژل شوي، خو ښکاري د تلفاتو اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي. او د پاکستان د پاوځ 2 پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه وخت ووژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پاوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پېښې په اړه څېړنې کوي. په 2019 کال کې هم یوه پوځي الوتکه راویل پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې ووژل، او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال راولوېده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په راپورونو کې واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د حکومت په استازیتوب ویلي دي چې د نجونو ښوونځي نن پیلېږي. البته د نجونو ښوونځي یوازې نه، بلکې په مجموع کې ښوونځي، خو د نجونو د ښوونځي یادونه ځکه په خاص ډول کېږي چې په تیرو اتو میاشتو کې د نجونو ښوونځي د طالبانو له واکمنېدو وروسته بند و. ورځو کابل ته د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی او پوښتنه ترې کوو چې په کابل ښار کې د په مجموع کې ښوونځي او په خاص ډول د نجونو ښوونځي څنګه دي پرانستل شوي کنه.
تکل صاحب سلام، سار مو په خیر. نن چې لپریکړه سرسم، البته د طالبانو د حکومت لپریکړه سرسم، د نجونو ښوونځي د شپږم ټولګي پورته پرانستل کیږي، پیلېږي. فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د کابل په زرغونی لیسه کې او دغه شان رابع بلخي لیسې ته سهار 9 بجې نجونې تللې دي. دغه شان له هرات او راپورونه وایي چې دلته هم د نجونو ښوونځي چې دی د پیلېدو په اړه لاسن دي ویل شوي، خو نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته تللې دي. او په پنجشیر کې هم وایي چې تمه ده نن ښوونځي پیل شي، خو له کندهار راپورونه وایي، فرانس پریس هم په دې اړه راپور ورکړی چې په کندهار کې د نامعلوم دلیل له مخې نه ویل شوي دي چې د نجونو ښوونځي نه پرانستل کیږي. نن به د معرف وزارت، د طالبانو د حکومت د معرف وزارت یو خبری کانفرنس لري په دې اړه باندې او خای بشپړ معلومات ورکړي چې په کوم موسمو کې بخونځي پیلېږي او په کوم موسمو کې نه پیلېږي. خو نتایج شوي راپورونه وایي چې د طالبانو د معرف وزارت پریکړه کړې ده چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو ښوونځي چې دي دا تر ابرسانی پورې درسونه ماتل کیږي، او دلیل یې دا ښودل شوی دی چې تر دې دمه د نجونو دپاره د افغاني کلتور او شریعت سره سم لباس نه دی طرحه شوی، او کله چې دغه لباس طرحه شو نو دوی به بیا رسمن اطلاع ورکوي. البته دا خبر د خبریالانو په ځینو ګروپونو کې خپور شوی دی، تر دې دمه په رسمي ډول باندې نه دی تایید شوی.
ډیره زیاته مننه. په افغانستان کې د ښوونځیو په تیره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت بیانونه او عملاً په ښار کې څه تیریږي، په ښوونځیو کې څه تیریږي، په دې اړه به د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. دا هغه خبر دی چې جزئیات شیبه په شیبه بدلیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر افغانان ادعا کوي چې په لرې پرتو سیمو او حتی د ځینو ولایتونو په مرکزي روغتونونو کې هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. ازادي راډیو په یو تفصیلي راپور کې په ځینو ولایتو کې روغتیایي خدماتو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه کړې چې یو برخه یې دلته وړاندې کیږي.
د روزګان ولایت لوي نسبتاً لري ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزی روغتون ته راغلي چې د خپل خوار ځواکۍ زپلي ماشوم درملنه وکړي. دیش کلنه فوزیه وای خپل ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزی روغتون تخپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي.
د مې شره نست چې یو فن بلغه په دغه مواد او مواد زیل دي دغه مواد کو دغه د بور کو چې دغه مواد کوات چې پتا کې نکټ.
د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکو چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل په کوټنو لسناروي اختاپ لري روس له 15 میاشتې ومر خټول درملنه دوی په شخصي روغتون کې کوله.
15 میاشتې په دغه ناروغي باندې اختو دارو درمل مو خاص دي شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاستورن څخه وروسته وفات شو.
د کندهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وای دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسیدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته.
دا بشپړ راپور نن د ازادي رادیو په مخامنۍ خبری مجله کې اوریدای شي. قدر من اوریدونکو د خبرونه مطالب هم دومره وو. اوس تاسو د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام ازادي او اوریدونکو اوریدو ته بولم چې اسد الله لودین چمتو کړی.
ازادي او اوریدونکو
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي. یو شمیر اوریدونکو چې ځان د هلمند د حج او اوقافو ریاست کارکونکو بولي شکایت کړي چې لمیاشتو میاشتو کار سره سره ورته تر اوسه معاشونه نه دی ورکول شوی. دوی وایي چې ژوند په بد حالت کې دی. دا پیغامونه وروسته راځي خو راځي په پایل کې د اوریدونکو نور پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې راته پریخي دي.
زمو چې د هلمند د والی صاحب محترم څخه زهيله قوم چې د ډیر نشپت مهربان سړی دی. ما چاروي دي چې سم جاهد سړی دی رسوان دی چې دغه معاملو سره د بیا اخترو د روزې په مبارک او روز پرې دغه موشفاتو توجه را واړی چې دغه سره یو ویندلای قوم خپل ثواب د دم پکې کې چې د روزې مبارک رااله په چیرې بیا چې د مالک مامورین دې 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 د ملازمین نو د د خلیر هله کو د یو مجاهد سړی مرشاورونو خلاص دې صفات کې او موږ هم په یو چې د رسوان دی مجاهد سړی دی نو الله دې رحم پر وکړي چې توجه د مو سات دې په تر واړې انسان نو بلین دا روزه په برابر باندې شي کومک سره و چې وات سلام.
السلام علیکم د جمع خان د خدمت ولای تنوی ول فرید کوپریز کې تاسو ته سلام کوم. دا کومه یی نسبی اداره یا د تر سلی په اداره کې تاسو ته وایي چې معنا دا ونه
اخترا
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مسجد کې راځي، نوم یې دی جاوید دی چې موسسې دي او کومکونه دي. د ولس سره د ملت سره په سلو کې پنځو نفرو ته هم نه دي رسېدلي، چې رسېدلي هغه هم داسې پټ رسېدلي چې یو کور ته رسېدلي د کور همسایه تنګه نه وي په خبر، یو ځای ګر کړي هغه کلي و هغه محل ته نه ورځي. دغه زموږ کلی دي سادس لاسو پنځوس کوره کلی دي، دا ساتیان دي په دا نږدې شاوخوا کې. موږ خبر راغلی چې زموږ واخوا ته مسجد دی، هغه ته راغلې ده، واخوا ته بل مسجد دی، هغه ته راغلې ده. زموږ مسجد ته هېڅوک هم نه دي راغلي، او داسې خوار و غریب در بدره خلک په کښې شته په دا پنځوس کوره کې، بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپله ځان در ښایم، تقریبا شپږ اووه لکه روپۍ زه پوروړی یم هره میاشت هم. دغسې اوس چې هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواریو غریبۍ، د هغه سره پنځه زره شپږ زره اووه زره نور قرضداره کېږم. و دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي نه پیسې چا ته ورسېږي؟ دا پیسې او غنم چې رسېږي هم دا زاړه دولت هغو خلکو ته رسېږي چې دوی یې پېژني، اکثر هغو خلکو ته رسېږي دا موسسات. او یا اوس مقصد د زورواکو د لارې څخه دوی دغه مسجدات و هغه خپلو خلکو ته توضیح کوي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته، دا ملت تر بدره سو، دا جنګونه ګزه په دې ملت وسو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سرحد ساسې په تماس کښې هیله لرم چې دا زما پیغام لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. دلته موږ ته د عمارت خوا څخه پارچي راکول شوي دي، اوس په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ شروع شوي دي، چې نه ده چې دغه ژر د ژره شروع شو، موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خبره کوم، د خدای زابل سل کیلو غړو په میرات کښې چې راکړو صادقان عمر د هله په د هغه زنګ راغلو، او دا جمع کلمه یې کله نه راغلې. دا د جلۍ په څخه موږ باسم د خدای دا زما غږ د نورو مقاماتو ورسوي، دا زاړه معمولو خو یسته کړي د خدای په یاد. سلام علیکم.
السلام علیکم. خوږو مینه ناک اورېدونکو راته ستړي مسې، د ازادي راډیو ټولو خوږو مینه ناک همکاران اورېدونکو ځانګړی سلام کوم. خدای دې د ازادي راډیو خو ټول همکاران راته جوړ او سوي. زه پوپل سیال د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د درېمې ناحیې څخه پیغام پرېږدم چې په هلمند ولایت کښې فقر او لوږه زیاته شوې ده. زموږ په هلمند ولایت کښې موسسې ډېرې زیاتې وې، چې تر ډېره حده پورې اوس هم موسسې شته. دغه مرستې چې د دا موسسې وي هغه مستحقو کسانو ته په ښار کښې خاص نه رسېږي. شپږ میاشتې موږ کمل په لشکرګاه ښار کښې جنګ او جګړې وسولې، مرستې راځي پر ولسوالیو باندې توضیح کېږي. په ښار کښې چې د خلکو کورونه په کمربندو کښې دي، هغو ته شی نه رسېږي چې ور یم کښې هغه داسې چا ته ورکړي چې هغو جنګ لیدلی نه وي، د هغو پر کور باندې بم و مرمۍ وشی مشتې نه وي. هغه کور یې وړي چې په ښه تعمیر کښې په یو ښه ځای کښې ناست دي، او هغه چا ته نه رسېږي چې د هغه کور ژوند زندګي په بمبار کښې خرابه شوې وي. نو د ازادي راډیو څخه دا پیغام دی چې زموږ پیغام تر مستحق کسانو پورې ورسوي، او د موسساتو څخه هیله کوو چې ولسوالۍ ته تاسو دغه مرستې ورسوئ. په ښار کښې هم تاسو یو خپله مکمله سروې ښه په منظم ډول سره وکړي. مننه مخ وړاندې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریاست سره ثبت د اتیا کسانو په نمایندګۍ ستاسو سره خپل مشکل او ستونزه شریکوم. هغه داسې چې د کله چې په افغانستان کښې اسلامي عمارت واک ته رسېدلی دی، تر اوسه پورې چې موږ ریاست موږ علما اکرامو ته په هلمند کښې د یوې میاشتې معاش هم نه دی حواله کړی. حال دا چې ټول علما اکرام ټول ملګري مو د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ هم دي. نو ستاسو د محترم مقام څخه هیله دا ده چې زموږ دا مشکل او ستونزه زموږ غږ د اسلامي عمارت تر مشردابو پورې ورسوي. مننه، خیر وسي.
السلام علیکم ورحمت الله. یو تن دینی علم د هلمند ولایت سره ستاسو سره په تماس کې یم. په جاوکابو کې موږ وظیفه لرو، نو د اوه میاشتو راهیسې نه موږ ته حاضري راکول شوې ده او نه هم موږ ته معاشات راکول شوي. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ آواز د اسلامي عمارت تر مشرتابو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو تندینی عالم د هلمند ولایت د حج اوقاف ریاست کارکون کے د غشپک میشتکیږي چې مشتنه حاضری را کول سوی ده او نه هم د شپګو